صديقي ته خپل ستړی مشه قدر منوریدونکو تاسو ته خراغلاس وایم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته د وخت د سهار 8 بجې دي روانه خبرونه یو ساعت تر 9 بجو پورې دوام کوي چې پترس کې د افغان ولسمشر حامد کرزی د لوړې لمراسم ورسته د افغانستان د روان وضعیت په اړه د نړۍ د هیوادونو د چارواکو څرګندونې درته خبرو پر نور موضوعاتو هم راپورونه لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ خبرونه چې احمد شیبر وړاندې کوي واوري
السلام علیکم د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا دفاع وزیر د هغو تړونونو د څارنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره کیږي د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مشر پر ولسمشر حامد کرزی سخت انتقاد کړی د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو وروسته تر هغه مایوسي وښوده چې ایران د خپل اتومي پروګرام په برخه کې د ملګرو ملتونو پلان رد کړ د خبرونو تفصیل د امریکا دفاع وزیر وایي امریکا د دې لپاره چې په افغانستان کې د اداري فساد مخه ونیسي د لومړي ګام په توګه دې ته اړتیا لري چې د هغو تړونونو سخته څارنه وکړي چې په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره کیږي رابرټ ګیټس په کاناډا کې د دغه هیواد له دفاع وزیر پیټر مکی سره د جمعې په ورځ تر خبرو وروسته خبرې کولې د کاناډا دفاع وزیر یو ځل بیا له رابرټ ګیټس سره په خبرې غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې په 2011 میلادي کال کې به خپل عسکر له افغانستان وباسي کاناډا په افغانستان کې 2300 پوځیان لري چې اوس افغانستان په جنوب کې ډیر لري د امریکا دفاع وزیر د خپل هیواد د بهرنیو چارو د وزیر خبره بیا تکرار کړه چې ویلي دي چې له افغانستان سره به د پرمختګ په برخه کې د خپل مرستو څارنه کوي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په دې برخه کې چې د اداري فساد مخه ونیسي تر سخت نړیوال فشار لاندې دی د امریکا د کانګرس د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی حامد کرزی د امریکا لپاره یو بی اهمیته شریک وباله چې د دې په وینا په دې نارضي چې امریکا دې د هغه لپاره افغانستان ته نور پوځیان واستوي یا ملکی مرستې وکړي نانسی پلوسی چې بی امریکایي رادیو ته خبري کولې همدارس وویل چې د دیموکرات ګوند نن هم د دې مسلې غشتل ملاتړ نکشي چې افغانستان ته د نور ځواکونه واستول شي او هلته له طالبانو سره جګړه وکړي د امریکا د کانګرس د استازو جرګې مشر دا خبري یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د بلې 15 کلنې دورې لپاره د افغانستان د جمهور رئیس په توګه د لوړی مراسم تر سره کړل روسیا وایي د هغه نړیوال کانفرنس ملاتړ کوي چې ویل کیږي د افغانستان په اړه به جوړ شي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له کابل ماسکو ته تر ګرځېدو وروسته وویل روسیا غواړي چې د دې کانفرنس لپاره د افغانانو خوښي ته وکتل شي چې چیرته او څه ډول جوړوي مخکې بریتانیا ویلی وو چې د افغانستان په اړه د دې نړیوال کانفرنس کوربه توپ ته چمتو ده خو ولسمشر حامد کرزی د دې پلوي کوي چې دا کانفرنس په کابل کې جوړ شي سرګی لاوروف د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ولسمشر حامد کرزی د جمهوري ریاست د دوهمې دورې د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی وو د افغانستان پولیس وایي د ولسی جرګې غړی او پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف له یوې حملې څخه بچ شو د پخمان ولسوالۍ د پولیسو قمندان عبدالرزاق وایي سیاف پرون له خپلو ساتونکو سره د موټرو په کاروان کې روان و چې د سړک تر غاړې یو شخص سوی بم پرې خلاص شو په چاودنې کې د پخمان د پولیسو د قمندان په وینا 15 تنه وژل شوي او یو تن زخمي شوی دی په خپل عبدالرب رسول سیاف ته زیان نه دی اوښتی او چاودنې یو موټر هم ویجاړ کړی دی د کونړ د چپیدری پولیسوالۍ کې وسلوالو لاره تړلې ده چې له دې سره د نورستان د مرکز پارون او واما ولسوالۍ ترمنځ لاره بنده شوې ده د پارون او واما یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې دوی له حکومت غواړي چې د ستونزې ته جدي پام وکړي د کونړ والی سید فضل الله واحدي بیا شمنه وکړه چې د چپیدری په برخه کې پیدا شوې ستونزه به ژر حل شي او روانه اونۍ به هلته سلطنه روزل شوې پولیس واستوي د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو مایوسي څرګنده کړې ده چې ایران د خپل اتومي پروګرام په برخه کې د ملګرو ملتو پلان نه دی منلی په دې برخه کې وروسته تر هغه بیان خپور شو چې د بریتانیا فرانسې امریکا جرمني روسیا او چین چارواکو په بروکسل کې د جمعې په ورځ غونډه وکړه د دغو شپږو ځواکمنو هیوادونو استازو وروسته تر دې غونډه وکړه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړ چې په څو اونیو کې به پر ایران یو لړ بندیزونه ولګول شي د ملګرو ملتو د اتومي انرژي د ادارې مشر محمد البرادعي له ایران وغوښتل چې هغه پلان ومني چې له مخې یې د ټیټې کچې غني شوي یورانیم د سم غني کولو لپاره د روان میلادي کال تر پایه بهر واستوي
زه باور لرم شکاره وایم اوس نو خبره د ایران پلاس کده
هیله من یم چې ایران دغه مهم چانس له لاسه ورنکړي. زه ورته یو له لاسه تلونکی فرصت وایم، ځکه چې دا چانس به د اوږدې مودې په مخه دوام ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی بیا وویل تهران د دې هرکلی کوي چې د اتومي بټیو د سون د موادو په برخه کې پر شوې موافقې خبرې وکړي، خو یوازې په دې شرط چې د سون مواد له ایران سره تبادله کیشي. لویدیز شک کوي چې ایران اتومي پروګرام د اتومي وسلو د جوړېدو لپاره پیل کړی دی. تهران بیا دا تور ردوي او وایي چې دا پروګرام د انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره دوی پیل کړی دی. د چین رسمي دولتي آژانس وایي چې د چین په شمال ختیځ کې د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله 109 کارګران بند پاتې شوي دي. د سینهوا خبري آژانس وایي چې د شنبې په سهار چاودنه د هیلونګ جینګ په ولایت کې وشوه چې د چین شمال ختیځ ته پروت دی. د رپورټ له مخې له چاودنې سره سم 309 تنه نور کارګر وتوانېدل چې وتښتي. د البانیا په مرکز تیرانا کې په لسګونو زرو کسان پرون لارو کوڅو ته راووتل او اعتراض یې کاوه چې پارلماني انتخابات بیا ترسره شي. سوسیالستانو پر صدراعظم سالی بریشا تور پورې کاوه چې د ډیموکراتیک ګوند د جون د 28مې په انتخاباتو کې درغلی کړی دی. سوسیالستانو دغه انتخابات ډیموکرات ګوند ته بایللي. د انتخاباتو مسؤلانو د یو شمېر صندوقونو رای غیر قانوني ګڼلې وې. سوسیالستان وایي که هغه رای شمېرل شوی وای دوی به انتخابات ګټلي وو. د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر کارل د روسیې د ارتودوکسو د یو مشر د وژلو د تور په برخه کې له احتیاطه کار اخیستی او څوک یې په دې قتل نه دي تورن کړي. د پنجشنبې په شپه په ماسکو کې یو سړی چې مخ یې پټ کړی و دانیال سیسیوف سیوفی د خپلې کلیسا مخې ته وویشت. سیسیوف له هغو ارتودوکس مشرانو څخه و چې پر اسلام انتقادونه کول او ویلي و چې ده ته ګواښ شوی دی که چېرته دې ته دوام ورکړي چې مسلمانان عیسویان کړي نو وبه وژل شي. په ماسکو کې د مسلمانانو د ټولنې مشر دا پیښه وغندله. په روسیه کې 40 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. دا د ریسات خبرونه.
ازادي راډیو ته غواړي چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې خپرېږي. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې که نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي د افغانستان دولت به ډیر ژر سقوط وکړي. روسیه ویلي دي چې له ناټو سره د افغانستان په مسله کې هر راز همکاري ته چمتو ده. جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف پرون مازدیګر له یوې وژونکې حملې روغ رمټ ووت.
دا چې چا حمله کړې ده په دې هکله به وروسته خبرې وکړو، ولې بې له شکه دا حمله د کورنیو چارو وزارت په کلکه سرغندې.
د امریکا دفاع وزیر ویلی دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل په شرایطو پورې تړلی دی، خو هیواد باید په هر صورت کې په افغانستان کې غښتلی ملکی حضور ولري. نور راپورونه او نور موضوعات هم لرو او په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام درته خبرو. اوریدو ته راسره اوسئ. سمغاکله ازادۍ رادیو اوري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملبند خبرداري ورکړی چې افغانستان به د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم افغان دولت سقوط وکړي. ښاغلی ملبند د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي د جمهوري ریاست د دوهمې دورې د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړ او بیا لندن ته ستون شو. د پلندن کې په دې اړه چې تر کله به د دوی عسکر په افغانستان کې وي خبرې وکړي او ویل چې د برتانیې اهداف څرګند دي. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونه د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملبند وویل د افغانستان حکومت په ډیر ژر سقوط وکړي که چیرته وسته ناټو ځواکونه له دغه هیواده ووځي. ډیوډ ملبند په لندن کې ګارډین ورځپاڼې ته په مرکې کې وویل که چیرته نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي نو داسې فکر باید وشي چې په 5 دقیقو کې 4 ساعتونو کې یا 2 ورځو کې به مخالف وسلوال افغان ځواکونه لاندې کړي او موږ به بیرته هر څه بیا له صفر پیلوو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر چې لندن ته له کابل تر ستنېدو وروسته مرکه کوله دا هم وویل چې افغانان دې ته نه خوشحالیږي چې بلته محتاج وي، خو دوی دې ته هوسیږي چې موږ هلته یو، ځکه چې زموږ په نه موجودیت کې به د دوی په هیواد کې نظام ګډوډ شي. له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په افغانستان کې تر 230 ډېر بریتانیایي عسکر وژل شوي دي او له دې تلفاتو سره ورځ په ورځ په بریتانیا کې د افغانستان له پوځي ماموریت سره مخالفتونه زیاتېږي. خو ډیوډ میلبن وویل، موږ غواړو چې خپلو خلکو ته دا واضح کړو چې په افغانستان کې زموږ پاتېدل ګرانه پرېوځي، خو که چېرته ترې ووځو بیا به هغه بیه تر دې هم لوړه وي. د بریتانیا صدر اعظم ګورډن براون هم هر وخت ټینګار کوي چې ځواکونه یې د دې لپاره په افغانستان کې دي چې خپل بریتانیا د تروریستانو له بریدونو وژغوري. ګورډن براون څه باندې دوې اونۍ مخکې وویل، بریتانیا او د هغه ملاتړي باید افغانستان ته شانه کړي، خو هڅه به وکړو چې افغان امنیتي ځواکونه وروزو څو بالاخره امنیتي چارې هغوی ته وسپارل شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبند هم په دې اړه وویل چې تر هغو باید لویدیځ ځواکونه په افغانستان کې وي چې امنیتي چارې بشپړې افغانانو ته وسپارل شي. شاغل میلبند څرګنده کړه چې په افغانستان کې زموږ د ځواکونو پاتېدل د یو هدف لپاره دي، د یو وخت لپاره دي او د یو پرمختګ په هیله دي چې دا هدف آسانه نه دی اما واضح دی.
په همدې حال کې روسیې اعلان کړی چې د افغانستان په مسله کې له ناټو سره هر راز همکاري ته چمتو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل جرمن سیال سره تر خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د لوړې په مراسمو کې د افغانستان د ولسمشر وینا تاییدوي او له نړیوالې ټولنې څخه هم غواړي چې د حامد کرزي د کړنلارو ملاتړ وکړي. په دې اړه نور تفصیل له مسکو د فرید عمر په راپور کې واورئ.
مسکو وای د افغانستان په مسله کې او د غیوا د کرکټ په هواری کې د ناتو سره د کلک همکاري غوښتن کې دی. دا مطلب د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د جمعې په ورځ د خپل جرمني سیال گیتو وی ستریبلی سره تر خبرو اترو وروسته په یو غټ خبری کانفرنس کې څرګند کړی دی. لاوروف وای چې د خپل جرمني سیال سره د خبرو اترو په ترڅ کې د نړیوال ټولنې څخه وغوښتل شو چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي څخه چې د دوم ځل لپاره وټاکل شو او نوموړی غواړي په افغانستان کې ثبات ټینګ کړي په ټینګه ملاتړ وکړي. لاوروف وایي،
انوګوراسیونی ریچ پرزیدنت کرزای вызвало широкое одобрение и у нас, и у наших западных партнеров.
Да, лори по марасиму ки да амет карзи война змож, а змож да гвиду до мальгуру лапара явалуя уоштана ау баданава, че змож да таи двар у гржеда да изятави да амет карзи да война сара муж да гиду влестривили сара хам муафик ю ау наривали тюн там шаи ага сычи амет карзи пахтала война ки те ядавана вакра мулатар вукли лауруфай муж двару да яудир мухим навар пара че هغه د افغانستان په باب د نړیوال کانفرنس جوړېدل دي ملاتړ کوو. باید دغه کانفرنس ته ښه چمتووالی ونیول سي او د هغو پرابلمونو د حل لارې چارې پکې ولټول سي چې اوس په افغانستان کې موجود دي. دغه کانفرنس باید د افغانستان د ثبات په ټینګېدو کې اغېزمن تمام سي تر څو د افغانستان د خلکو د ارامۍ سبب سي او داسې لوري ورته وټاکل سي تر څو د افغانستان خلک د خپل هیواد راتلونکي په خپلو لاسو کې واخلي. لاوروف زیاته کړه، نو دې هدف د رسیدو لپاره موږ د یو بل تجربو ته اړتیا لرو. موږ باید په خپل ټول توان او قدرت سره د افغانستان د ستونزې په هواري کې مرسته وکړو. له اروپایي روسیې له ډېره پخوا مودې راهیسې په ناټو کې خپلو ملګرو ته د خپلمنځي همکاریو وړاندیز کړی دی. دوی وایي ناټو سل د افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اړه بحثونه کوي چې دا د دوی د اجنډا اصلي موضوع احتوا کوي. دوی وایي دا موږ ته هم په زړه پورې ده او ناټو ته هم چې موږ هم په دغو خبرو او باسونو کې برخه واخلو او ښه به دا وي چې روسیه د ناټو سره په ګډه یو اغېزمن ستراتیژي پلان طرحه او ترتیب کړي. لاوروف وایي، ناټو ته زموږ بل وړاندیز دا دی چې د ډله ییز دفاع تړون د غړو هیوادونو سره یو ځای د مخدره توکو پر ضد عملیاتو کې چې له افغانستان څخه بهر ته لیږدول کیږي همکاري وکړي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د سهار 8:14 دي. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان چارواکي باید نور نو په هیواد کې له مسؤلیته د معافیت دود ختم کړي. نړیواله ټولنه او ډیر افغانان شکایت کوي چې په افغانستان کې قانون د دې او بخې په افغانستان کې فساد له دې کبله زیات شوی چې قانون د هیواد پر ټولو اتباو یو شان نه تطبیقیږي. اسمت سروان او د ملګرو ملتونو د چارواکو د څرګندونو په اړه نور تفصیل.
د ملګرو ملتو ویاندی نیلاب مبارز ازادي رادیو ته ویل په کار د چیلې اداري فساد سره مبارزه د افغانستان د نوي حکومت لپاره اصلي لومړی توبي. ولسمشر کرزی د ولسمشر د دوهمې دورې په پرانیستون کې وینا کې شمنه وکړه چې په افغانستان کې به له سزا څخه معافیت نور ختم شي او له اداري فساد سره به جدي مبارزه وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتو مقاماتو وویل چې دوی چمتو دي چې د افغانستان له حکومت سره په دې برخه کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتو ویاندی نیلاب مبارز وویل له سزا څخه د معافیت کلتور له منځه وړل، له اداري فساد سره مبارزه او په مجموع کې په افغانستان کې د یوې سالم ادارې جوړول د افغانستان له نوي حکومت څخه د ملګرو ملتو په غوښتنو کې شامل مسئلې دي.
فساد اداری فوق العاده یک مسئله بسیار مهم است به نظر ما برای پنج سال آینده و دولت افغانستان فرصت
زما په نظر دراتم کو پنځو کلونو لپاره د اداری فساد مخنیوي خورا مهم دی او د افغانستان دولت ته ښه فرصت په لاس ورځي چې له دې پدیدې سره جدي مبارزه وکړي. میرمن مبارز همدارس خبرداري ورکړ چې کله فساد سره کلکه مبارزه ونه شي دا فساد په افغانستان کې د پرمختګ او انکشاف بهیر لخند سره مخامخ وي. په افغانستان کې د وی سالمی او پاکی داری د جوړولو لپاره غوښتنې په داسې حال کې بیا بیا کیږي چې ځینې کارپوهان وایي چې د افغانستان امنیتي او نور ستونزې د اداري فساد له کبله زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو مقامات هم د دې لپاره یو ور بیا په افغانستان کې د معافیت د دود د پایت رسیدو غوښتنه کوي چې یو شمیر صاحب نظرانو په وینا هغه کسان چې په تیرو کلونو کې جرمونه او درغلي کړي دي لا هم لوړی دولتي چوکۍ لري. خو ولسمشر کرزی د لوړی په مراسمو وروسته په خپل وینا کې کلکه وعده وکړه چې د خلکو د حقونو د دفاع، د حقوقي د ژوند د شکیدو او په افغانستان کې د وی سالم ادارې د جوړولو لپاره به تر خپل وسه هلې ځلې وکړي.
و امریدل چې د ملګرو ملتونو چارواکو غوښتنه کړې چې افغان چارواکي باید نور نو په هیواد کې له مسؤلیت او جرم څخه د معافیت دود ختم کړي. اکونومیست مجلې د دې اونۍ په غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې د مافیایي دولت ال کول. په دې مطلب کې هغه ستونزو ته اشاره شوی چې نړیواله ټولنه او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د فساد او نشه یي موادو د کاروبار د لمنځوړو په برخه کې ورسره مخامخ دي. د اکونومیست مطلب په پایل کې راغلی دی د له هیڅ پټنه د چنړی غوښتل له افغان ولسمشر حامد کرزی څخه د لوړې په مراسمو کې د فساد د مخنیوي په برخه کې کلک ژمنې واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن کابل ته د خپل سفر پر مهال وویل چې د ښاغلي کرزی په وړاندې د ملموسو نتایجو لپاره د فرصتونو یوه دریڅه پرانیستې ده. امریکایي چارواکي وایي کرزی یوازې شپږ اونۍ وخت لري څو هغه څه چې دوی د مافیا دولت بللی ایل کړي. ولسمشر حامد کرزی د لوړې په مراسمو کې په خپله وینا کې وویل د راتلونکي حکومت وزیران به وړ او با تقوا کسان وي، خو د دوی د سلوک په اړه ښاغلي کرزی د لویدیځ اندېښنو ته ډېره پاملرنه ونه کړه. اکونومیست مجله لیکي کرزی د لویدیځ د وروستیو غوښتنو په وړاندې چې وایي دی باید په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه ومني دفاعي حالت غوره کړی. د امریکا له یو ټلویزیوني چینل سره په خپل وروستۍ مرکه کې په حکومت کې د پراخ فساد په اړه د پوښتنې په ځواب کې کلک عکس العمل وښود او ویې ویل چې لویدیځ هیوادونه په خپله باید له افغانستان سره د مرستو په پروژو کې د فساد او بې ځایه لګښتونو مخه ونیسي. مجله لیکي چې دا لګښتونه لږ تر لږه قانوني بڼه خو لري او د افغانستان د حکومت په څیر نه ده چې دولتي مقامونه په پیسو پلورل کیږي او هغه مامورین بیا د خپلو مصارفو د ایستلو لپاره له خلکو بډې اخلي. مطلب زیاتوي فساد په افغانستان کې دومره ژورې ریښې زغلولي چې د ځینو چارواکو په نظر په دې اړه د تحقیق لپاره باید نړیوالو څارنوالانو ته دنده ورکړل شي، خو ښاغلی کرزی له دې طرحو سره د ملي حاکمیت په تیره توره مخالفت کوي. په همدې دلیل اوسنۍ طرحه دا ده چې د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی او د برتانیې د شدیدو تنظیم شویو جرایمو ضد ادارې اس او سی ای په مرسته په هیواد کې دننه د قانون د تطبیق خاصې ادارې جوړې شي. د دې طرحې هدف دا دی چې د مخدرو موادو د لویو کاروباریانو او فاسدو چارواکو نیول به وښیي چې جنایتکاران نور نو مسؤول نه دي. په افغانستان کې له څه مودې راهیسې د اس او سی ای په همکارۍ د نشه یي موادو سره د مبارزې یوه ځانګړې اداره فعاله ده چې د نشه یي موادو کاروباریان تعقیبوي، نیسي او محاکمه کوي. همدې ادارې سږ کال د یو ستر قاچاقبر په نیولو سره خپله لومړنۍ بریا ترلاسه کړه. د ادارې هغه لوی قاچاقبر هم ونیو چې وروسته بیا ښاغلي کرزی عفو ورته وکړه. له نشه یي موادو سره د مبارزې په چاره کې ناټو هم فعال دی. د ناتو د مخدره موادو ضد کاری رلیکار د مشکوکو قاچاقبرانو پر ضد د اسنادو او شواهدو ټولول او له شدید جرایمو سره د مبارزې کاری ډلې ته چې د افغانستان د اف بی آی په نامه مشهوره ده د هغو سپارل دي. له لوی څارنوالۍ سره هم مرستې کېږي او ډیپلوماتان هیله لري چې ډېر ژر به د وزیرانو په ګډون د ځینو جګپوړیو چارواکو نیول اعلان کړي. د ځینو امریکایانو لپاره له فساد سره په مبارزه کې د ولسمشر حامد کرزي جدیت هغه وخت معلومېدی شي چې دی خپل ورور احمد ولی کرزی د کندهار د ولایتي شورا د مشر له دندې څخه لري کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، تاسو د اکونومیست مجلې د دې اونۍ په ګڼه کې د افغانستان په اړه د هغه مطلب جزئیات اوریدل چې عنوان یې دی د مافیایي دولت ایل کول.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیره بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفا د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان رجستر کړئ www.rferl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي web@rferl.org.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. روسیا وایي د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس له جوړېدو څخه چې له څو اونیو را په دې خوا یې په اړه بحثونه کېږي ملاتړ کوي. برطانیې مخکې ویلي وو د افغانستان په اړه د دې نړیوال کنفرانس کوربتوب ته چمتو ده، خو ولسمشر حامد کرزی غواړي چې دا کنفرانس په کابل کې جوړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې د افغان ولسمشر د لوړې په مراسمو کې له ګډون وروسته خبرې کولې وویل د دې کنفرانس په جوړېدو کې باید د افغانستان د خلکو او مشرانو نظر په پام کې ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال فرید عمر له مسکو وړاندې کوي.
روسیا د افغانستان له دې وړاندیز څخه ملاتړ کوي چې د افغانستان په اړه دې نړیوال کنفرانس په کابل کې جوړ شي، او د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس باید د افغانستان خلک او د دغه هیواد مشران وټاکي. دا مطلب د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له کابل څخه وطن ته د بیرته راستنېدو پر وخت څرګند کړی دی. دا مطلب تریانو استیا ژانس څرګند کړی دی. لاوروف وایي بریتانیا وړاندیز کړی چې دا کنفرانس دې په لندن کې جوړ شي، خو د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی بیا وایي چې دا کنفرانس دې په کابل کې جوړ شي. لاوروف وایي په دې اړه زموږ دریز په احتیاط نرم او د انحطاف وړ دی، خو مهمه خبره دا ده چې دغه کنفرانس داسې یو اجنډا ولري او داسې چمتو شي چې د ټولو خواوو موافقه پکې موجوده وي. او دا چې دغه کنفرانس څه وخت او چیرته باید جوړ شي زما پاکې ده، او اړینه یې بولم چې په دې اړه باید د افغانستان د خلکو او د افغانستان د مشرانو نظرونو ته غوږ ونیول شي. خو لاوروف دا هم وویل دا چې د دغه کنفرانس جوړېدل د افغان مشرانو لپاره چیرې او په کوم ځای کې د دوی لپاره د آرامۍ او اوسایي باعث ګرځي روسیه یې ملاتړ کوي. سرګی لاوروف وایي د دغه کنفرانس ټالېدل او ځنډېدل لازم نه دی، خو مهمه دا ده چې په داسې یو وخت کې جوړ شي چې چمتووالی یې پر وخت ترسره شي، او تر ټولو مهمه دا چې د ټولو غاړو موافقه موجوده وي. لاوروف وایي که چیرې موږ په ګډه په ټاکلو او مشخصو موضوعاتو چې هغه د افغانستان د اردو او نورو پوځي ځواکونو غښتلتیا ته پاملرنه وکړو، او د دې تر څنګ د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د بیا رغونې چارې جاري وساتل سي، نو دا به د افغانستان د خلکو لپاره ډېر ګټور تمام سي او په هیواد کې به د ثبات په ټینګېدو ښه اغېزه وکړي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو پاتې کېدل هلته له شرایطو سره ارتباط لري، خو کله چې پوځیان له دې هېواده ووزي بیا به هم هلته غښتلی ملکي حضور ولري څو د اوږدې مودې په مخه د افغانستان حکومت په پښو ودرېږي. رابرټ ګیټس دا څرګندونې وروسته تر هغه وکړې چې د کاناډا له دفاع وزیر پیټر مکی سره یې خبرې وکړې، او ښاغلي مکی ټینګار وکړ چې په 2011 کال کې به خپل عسکر له افغانستانه وباسي. د امریکا دفاع وزیر له دې خبرو وروسته په کاناډا کې خبریالانو ته په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت په اړه څرګندونې وکړې چې جزئیات یې د رویټر خبري اژانس په استناد احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر وویل متحد ایالات باید د هغو تړونونو سخت څارنه وکړي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره کیږي. رابرټ ګیټس څرګنده کړه چې دا به په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره لومړی ګام وي. ښاغلی ګیټس زیاته کړه چې په افغانستان کې د نړیوالو له حضور سره د مرستو لپاره ډیر تړونونه وشول، نو اوس د پیل لپاره زما په فکر باید له هغه ټکي را شروع کړو چې موږ چکونه لاسلیک کړي دي. حامد کرزی د پنجشنبې پورس وروسته له هغه چې د افغانستان د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل ژمنه یې وکړه چې له اداري فساد سره به مبارزه وکړي او په راتلونکو 500 کلونو کې به د افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونه په خپله غاړه واخلي. خو امریکایي چارواکي غواړي چې حامد کرزی باید د اداري فساد د مخنیوي لپاره جدي عملي هڅې وکړي څو د افغانستان دننه او بهر خلک قانع کړي. د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې مشر نانسي پلوسي د جمعې پر ورځ حامد کرزی د امریکا لپاره یو بې اهمیته شریک وباله چې د دې په وینا په دې نارځي چې امریکا دې د هغه لپاره افغانستان ته نور پوځیان واستوي یا د ملکي مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر هم ویلي دي چې هیله لري د افغانستان پوځي ماموریت په امریکا بل ولسمشر ته پرینشتي. خو رابرټ ګیټس له افغانستان د خپلو عسکرو د وتلو په اړه د جمعې په ورځ غوڅه خبره ونه کړه. د وویل د پوځیانو د وتلو مسله له دې سره ارتباط لري چې هلته پر مځکه حالات کوم لور ته روان دي. رابرټ ګیټس بیا زیاته کړه کله چې عسکر هم له افغانستانه وباسو امریکا او نور متحدین به بیا هم په افغانستان کې غښتلی ملکي حضور ولري څو افغان حکومت تقویه شي او د افغانستان اقتصاد د اوږدې مودې په مخه په پښو ودرې شي. د امریکا دفاع وزیر بیا له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو کال ته اشاره وکړه او ویل موږ به بیا د 1997 میلادي کال په څیر ونه کړو چې افغانستان ته شاکړو.
په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په مزار شریف کې د پولیسو یو مرکز پرانیستی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیدو ویستویل ژمنه وکړه چې په راتلونکي میلادي کال کې به د افغان پولیسو د روزنې لپاره د هیواد د خپلو روزونکو شمیر هم لوړ کړي. په دې اړه له مزاره د ازادۍ راډیو خبریال سمیع الله غختون راپور راکوي.
د آلمان هیواد بهرنیو چارو وزیر وایي چې دوی د افغانستان د پولیسو د پیاوړي کېدو روزنې او مجهز کولو په برخه کې ژمن دي او په دې برخه کې خپلې مرستې له هم زیاتوي. د آلمان هیواد بهرنیو چارو وزیر ګیدو ویسترولا وایي د حامد کرزی د وفادارۍ د سوګند مراسمو وینا د دقت او اهمیت وړ ده. څنګه چې حامد کرزی دوو غوره ټکو ته اشاره وکړه چې ښه حکومت کول اړتیا لري، سولې ښه امنیت ته او د اداري فساد په وړاندې مبارزه کول دي. دا د دقت پام وړ د لوړ اهدافو د لوبدونکي ټکي دي چې موږ ورته خپل تل کوو. نوموړی وایي آلمان هیواد د افغاني پولیسو د روزنې، تعلیم، تربیه او مجهز کولو په برخه کې شوي ژمنې زیاتوي او د مرستو لړۍ مو پراختیا مومي. د آلمان هیواد بهرنیو چارو وزیر وایي په همدې توګه اوس د مزار شریف د پولیسو د اکاډمي د رغولو دبره ایږدو. زه ډېر خوښ یم چې نن د مزار شریف د پولیسو د اکاډمي د رغولو د بنسټ ډبره ږدم. په افغانستان کې د پولیسو تعلیم او تربیت زموږ جدي او غوره وظایفو څخه ګڼل کېږي. موږ غواړو قدم په قدم امنیتي مسؤلیت په خپل افغاني امنیتي ارګانونو ته وسپارو، نو په دې توګه د پولیسو تعلیم او تربیت اړینه بلل کېږي. د آلمان هیواد بهرنیو چارو وزیر وایي نوی اکاډمي به په دې برخه کې غوره رول ولري او د دغه تعلیمي مرکز د رغولو چارې به د یوه کال په اوږدو کې د 6.6 میلیونه یورو په لګښت بشپړی شي. مالي لګښتونه او د پرسنل شمېره زیاته کړې ده. موږ د افغاني پولیسو د مجهز کولو، د ودانیو د رغولو او د هغوی د تنخواو د زیاتوالي په خاطر بیا هم خپلې مرستې کوو. هغه زیاته کړه چې تر اوسه یوازې د کابل د پولیسو په اکاډمي کې د پولیس سران او واړه ځوابیتان روزل کېدل. خود دې مرکز په غوړلو سره به د افغانستان په شمال کې هم د پولیسو د وړو ځوابیتان د روزنې شرایط برابر شي او دغه مرکز د 1500 وړو ځوابیتان د روزنې لپاره په پام کې نیول شوی دی. د آلمان هیواد بهرنیو چارو وزیر وویل چې په 2003 میلادي کال کې د افغاني پولیسو د روزنې لپاره د آلمانی ښوونکو شمېره به له 3000 کسانو څخه 4000 کسانو ته لوړه شي.
له مزار شریف په راپور کې مو واوریدل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په مزار شریف کې د پولیسو د یو مرکز د پرانیستو پر مهال ژمنه وکړه چې په راتلونکي میلادي کال کې به د افغانستان پولیسو د روزنې لپاره د جرمني روزونکو شمیر زیات شي.
د دې لپاره چې د خوکی اسوین په انفلونزا اخته نشي دغه ټکی په پام کې ونیسئ.
د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون پاک پریمینځئ.
یوازې د اړتیا په وخت کې پر خپل مخ لاس را تیر کړئ.
د ورځې دوه ځلې تړمې اوبه او مالګه غړغړه کړئ.
هغه میوه ډیره خورئ چې ویټامین سی لري، لکه کینو، مالټه او دا ډول نورې میوې چې ستاسو د بدن مقاومت زیاتوي.
څومره چې کولای سئ له تودو مایعاتو زیاته استفاده وکړئ.
دا د ازادي راډیو د قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې پر جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د پرونی ځنوژن کې حمله په اړه تفصیل درته اورو. او همدارس په افغانستان کې په مخدره موادو د روغدو میرمنو د ژوند او حالت په اړه هم یو تفصیلی راپور لرو، خو تر هغه مخکې دا د وخت د سهار 8:30 بجې شوي. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه چمتو دي چې احمد شیبری اوروي.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون په کاناډا کې پر دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره باید د هغو تړونونو څارنه وشي چې په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره کیږي. د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې مشر نانسی پلوسی د حامد کرزی د امریکا لپاره یو بې اهمیته شریک وباله، چې د دې په وینا په دې نه ارزي چې امریکا دې د هغه لپاره افغانستان ته نور پوځان واستوي یا ملکي مرستې وکړي. افغان پولیس وایي د افغانستان د ولسي جرګې غړی او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف پرون په پخمان کې له یوې چاودنې وژغورل شو. په دې چاودنې کې 15 تنه نور وژل شوي او یو زخمی شو. د بریتانیا، فرانسې، امریکا، جرمني، روسیا او چین چارواکو په بروکسل کې د جمعې په ورځ غونډه وکړه او مایوسي یې څرګنده کړه چې ایران د خپل اتومي پروګرام په برخه کې د ملګرو ملتونو پلان نه دی منلی. د چین رسمي دولتي اژانس وایي چې د چین په شمال ختیځ کې د سکرو په یو کان کې د نن سهار چاودنې له امله 109 کارګران بند پاتې شوي دي.
د ازادي راډیو ده. پرون سهار د فراه ولایت په مرکز کې یو چاودنه وشوه چې ګڼ شمېر کسان یې مړه او زخمیان کړل. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال د چاودنې سیمې ته تللی او پېښه یې له نږدې کتلې ده.
تقریبا سات پنځه کم نه بجوي دا د ولایت فلکه باندې یو انتحاری چغوش شوم عمل سر ته ورسی د اسلام مخالف کار سر ته ورسی دته اسکر دایلی دلی دی او بالاخره دایدر شکړی دی او هغه ځان ته انتحار ور کړی.
د فراه امنی قمندان سمنوال فقیر محمد اسکر په دې اړه نور معلومات راکوي.
د هرات اډه چې د اولی نایي په ساحه کې د یو انتحاري چې سپور پر موټرسکل و ځان ته انفجار ورکوي چې په اول قدم کې شپږ نفر شهیدان شپږ دېرش نفر زخمیان چې وروسته د شهیدانو ارقام د زخمیان څخه چې اوس نو تنو ته درې کسه نور هم شهیدان شول. په دې شهیدانو کې یو افسر د پولیسو امر تخنیک د قمانداني او زخمیانو کې یو ترافیک یو سرباز زخمی دی او نور عام وګړي دي چې اکثریت یې واړه ماشومان تشکیل دي.
د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي چې دا روغتون ته تر اوسه پورې زیات شمېر مړي او ټپیان راوړل شوي دي. که څه هم د مړو او ټپیانو شمېر لومړی ځل لږ ښودل شوی و، خو ځینې ژور ټپیان وروسته دی چې روغتون ته راوستل خپل ځانونه یې د لاسه ورکړل. د وروستي معلوماتو سره سم په دغه چاودنه کې 14 کسه مړه او 2 نور ټپیان شوي دي. باید وویل شي چې دا په روان کال کې تر ټولو خونړی ځانمرګ برید دی چې په فراه ولایت کې ترسره کیږي. احمد شاه فطرت، ازادي راډیو، فراه ولایت.
افغان امنیتی چارواکی وایي د ولسی جرګې غړی او د اتحاد اسلامي جهادي تنظیم مشر عبدالرب رسول سیاف پرون له یوې حمله وژغورل شو. د پغمان ولسوالۍ د پولیسو قماندان عبدالرزاق ویلي سیاف پرون له خپلو ساتونکو سره د موټرو په کاروان کې روان و چې د سړک تر غاړې یو ښخ شوی بم پرې وچاودید. په چاودنه کې د پغمان د پولیسو د قماندان په وینا اوس 15 تنه وژل شوي او یو تن زخمی شوی دی. خپل عبدالرب رسول سیاف ته زیان نه دی اوښتی. د چاودنې یو موټر هم ویجاړ کړی دی. احمد شیبر د دې پیښې په اړه د نور تفصیل لپاره د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویاند زمری بشری سره مرکه کړې ده.
داسې رپورټ مو ترلاسه کړی دی چې د افغانستان د اسلامي اتحاد په مشر او د ولسي جرګې پر غړي عبدالرب رسول سیاف باندې چاودنه شوې ده. په دې ارتباط ستاسو معلومات څه دي؟
بله، په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایو چې نن د څلورو بجو په شاوخوا کې کله چې د محترم استاد عبدالرب رسول سیاف د مشرانو کاروان د پغمانو خواته روان و، د خواجه مسافر د بازار په سیمه کې دلته یو انفجاري مواد په یو بوشکه کې ځای پر ځای سوي و او د دوی پر کاروان باندې بمي حمله وسوه. خوشبختانه خپل استاد ته کوم تلفات ندی و راوشتي، ولی د استاد سلور تنه محافظین په دې حمله کې شهیدان شوي دي او یو تن محافظ زخمی شوی دی.
تاسو نور معلومات ترلاسه کړی دي چې دا حمله د چا له لوري شوې ده؟
دا چې چا حمله کړې ده په دې اکله به وروسته خبرې وکړو، ولې بې له شکه دا حمله د کورنیو چارو وزارت په کلکه سره غندي او دا یوه داسې حمله ده چې د افغانستان پر شخصیتونو باندې ده، پر جهادي شخصیتونو باندې، او د کورنیو چارو وزارت دا موضوع په جدي توګه څېړي. د امنی قمندانۍ لوړ رتبه مسؤلین اوس محل ته ورغلي دي تر څو دا موضوع له نږدې نه وڅېړي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمری بشری و له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم یو تفصیلي راپور لرو. د افغانستان د عامې روغتیا او د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارتونه او نورې موسسې چې له نشه یي موادو سره په مبارزې او د معتادینو په درملنې بوخت دي، دا تاییدوي چې په هیواد کې پر نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر له 1 میلیون اوړي. مسولان وای په دې ډله کې د معتادو ښځو شمیر د پخوا په نسبت 2 برابره زیات شوی او نور هم په زیاتېدو دی. دوی د دې علت بیکاري، بېوزلي، زور زیاتی، جبري ودونه او مهاجرتونه ښیي. دا وزارتونه او موسسې هڅه کوي چې په نشه یي موادو روږدې ښځې له دې کړاو وژغوري او نورې مرستې هم ورسره ورکړي. په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین دا راپور چمتو کړی.
سره له دې چې په هیواد کې د نشه یي موادو د روږدو د کموالي لپاره د عامې روغتیا وزارت او یو شمېر نورې کورنۍ او بهرنۍ موسسې هلې ځلې کوي، بیا هم د روږدو شمېر په کې له یوې نه بلې ته زیاتېږي. په دې روږدو کې په لسګونو زره ښځې هم شاملې دي. دا ښځې چې بېوزلۍ، بېکارۍ، زور زیاتي، کورنۍ شخړو او مهاجرتونو په نشه یي موادو اخته کړي دي، وایي چې یو نری شین لوګی او یو وړه ګولۍ اپین د دوی ډیر غمونه غلطولی شي. په نشه یي موادو یو روغ د مېرمن چې د خپل نوم له خودلو ډډه کوي وای:
زه خېدمه، ځان مې خوګی ده، سړی مې غریب سړی وته قنداک مزورۍ ته دا تریا کې وکله، نغه خو به بیا د دغو نه په قوتي کې راوړې یا په شي کې به یې راوړې. چې ما ته دغسې دا ښځ وویل چې ته ټوکېږې، دغو نه تریا خوره، دا ټوخی به د تا په کراري، همغه باندې به په کرار وم. غریب سړی و، سر و کال به ورک و، اطراف ژوند و، هغه بچې نه و، ځکه موږ مجبور سو دغه تریاکو نه به کار اخیسته، همغه به خواړه دي، کور ژوند په غاړه و، اولاد را په غاړه و. لکه د مې قضا ته مې پچی کې واچوله، بیا به مې لږ بلاو سره ګډه کړه، تر خه به وکنه، سر به مې واړوله، وبه مې خواړه. یو ساعت پاس، یا دوه ساعته پاس ګنګ سبه سو.
دوی وایي ډېرې له هېواده بهر د دې موادو په سکلو او خوړلو روږدې شوي دي. یوه بله مېرمن چې په دې کار پښېمانه ده خپله کیسه داسې کوي:
ما شپږ کاله چلم څښل، درې کاله مې سګرټ څښل، درې کاله مې پس بیا چلم څښل. په جلال آباد کې کور و، پاکستان کې چې مازر شو، هلته به یوازې پاتې کېدو. کله به افغانستان را پیاچو، وطن به را پیاچو، خپل جلال آباد به را پیاچو، بیا به مونږ بله مصروفیت نه پیدا کېده، بیا به م چلم څښل. هېڅ چا را سره دوستي نه کوله، ټول به مانه لرې ګرځېده. وي دا دغسې یو عمل لري، دا خو ښځو کې حسابېږي نه، پوه شومه چې دا یو ډېر بد کار دی. کیف نه لرو، د فقط خپل مشکلات په خاطر باندې.
په دې هیواد کې په نشه یي موادو د روغ د ښځو کرش میره نه ده معلومه، خو په 2015 میلادي کال کې د ځینو بهرنیو مؤسسو څېړنې ښیي چې په نشه یي موادو د افغان میرمنو شمیره له 1 لک څخه هم زیاتېږي. دا چې په نشه یي موادو د روغ د ښځو تخمینی شمیره څومره پورته شوې او څه تدابیر ورته نیول شوي، په هکله د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارت ویاند زلمی افضلی د ازادۍ راډیو ته وویل:
په افغانستان کې دغه سروې د دغه کال په اخر کې نهایي کیږي. په 2015 کال کې و 14% و، نو په دې کې 600 په دې کې رتې نه ولې چې په 2015 میلادي کال کې 14% و. نو ورسې موږ 1 میلیون وای، نو تبعید دغه 14% به اضافه شوی امي. اما په دې کې جدي کار روان دی، د عامې روغتیا د وزارت سره، د کورنۍ چارو د محترم وزارت سره، او د نشه یي توکو پر ضد مبارزه وزارت په دې کې حالي ځلې کړې دي. په ټول ولایتو کې مراکز ته او 14 نور کلینیک به هم دادی په لاره چول کیږي. دا ډېره مثبت خبره ده، ټول افغانستان ملت ته دې خوشخبری ورکوم.
د ولسی جرګې غړی پروین محمد تلوسه وایي چې دا یو ملي ستونزه ده، او که مخه ونیول شي ښځې به ټولنې ته سالم نسل وړاندې نشي کړی. پروین وایي:
زما په نظر دا یو فاجعه ده
نو یو خدای د شهید دوی صحت ته تاوان لري، بل دا چې دوی کورنۍ په دې مواد باندې روغدکیږي، او بل خپل ټولن ته ځان باندې خلاره ایدا ده چې تلویزیونونو د لارې یو خاص پروګرام باید و چلول شي، هغه کورنۍ ته چې دوی مخدره ټوکی کوي، بل بل ټول هغه مؤسسي چې دلته د پرمختیا په برخه کې کار کوي، خوځو لپاره د کار زمينه برابر شي، که یو مور صحتمند و نو سي هیڅ وخت نشي کولای چې یو سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي.
په هیواد کې پر نشئی موادو د مخ په زیاتیدونکو مېرمنو شمیر دولتي او غیر دولتي مؤسسو ته د اندېښنې وړ خبره ده. د همدې له امله هڅې کیږي چې مخنیوي او درملنه یې ګړندۍ شي. د هیواد د عامې روغتیا او د مخدرو موادو د وزارتونو تر څنګ د نجات سنټر هغه غیر دولتي مؤسسه ده چې سباندې 18 کاله د مخې د روغدو په درملنه لاس پورې کړی، او تر اوسه د هیواد په مرکز ولایتونو کې ګڼ شمیر روغ دي نارینه، ښځې او ماشومان درمل کړي دي. د دې سنټر رئیس ډاکټر طارق د آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی په لومړي سر کې د روغدو د پوهولو هڅې کوي، او که لازم وګڼل شي بستر کوي، درمل ورکوي، او له بستر وروسته یې تر 15 کالو پورې ساري تر څو په مخدرو موادو بیرته راونه ګرځي. ډاکټر طارق د روغدو مېرمنو د درملنې د لارو چارو په هکله وویل.
زمنګ داسې یو بسته ټولنه ده چې دې کې هغه ځینې قانانې چې دي نشي کولی یوه ښځه په ښکاره ډول ووایي چې زه معتاد یم، په دې خاطر موږ ساحوي پروګرام جوړ کړی، کور په کور باندې موږ خپله تداوی کوو چې ډېره موږ ډېره ښه نتیجه واغستله، او محرمیت چې دی هغه هم په خپله کمیونټي کې پاتې کیږي. کوم وخت چې موږ غواړو چې په یو کمیونټي کې پروګرام شروع کړو، اول هغه تعداد معلوم بیا کور کې پروګرام جوړو، ټول خزینه سټاپ تداوی آمادګي او زمینه د کاریابۍ دا ټول ته موږ برابرو، بیا وروسته موږ طبي کومکونه هم سره کوو، بعد دینه چې دا خلاصیږي موږ زمینه د کاریابۍ ورته مساعده وو. چې بهترین مثال موږ په شارکونه برنامه د خیاطۍ، ګلدوزۍ، د سکولدوزۍ دا ته جوړ کړی دی.
د روغ د ښځو لپاره وسنۍ رواني هلې ځلې کافي نه ګڼي، او وای د دې ستونزې مخنیوي ته پکار ده چې پراخه پروګرامونه او لوی امکانات ورته برابر شي. د عامې روغتیا وزارت چې د دغو ټولو مؤسسو له فعالیتونو سره موافق او چارې ساري، د روغ د ښځو درملنې ته هم یو لړ پروګرامونه لري. په دې هکله د مخدرو موادو او روغ د ادارې عمومي رئیس ډاکټر عبدالله د آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی اوس مهال په ټول هیواد کې څه کم 50 ځانګړي مرکزونه فعال کړي دي چې د روغ د درملنه پکې روانه ده. ډاکټر عبدالله وردک د روغ د ښځو د درملنې په هکله وویل.
دې مراکزو کې 50% زنانه او ته تداوی او روغتیایی پروګرامونه وړاندې کیږي، او 50% نارینه وته. په اوسنی حالت درې روغتونونه خاصتا د زنانه لپاره دی چې یو په کابل کې دی، یو په هرات کې دی، او یو په مزار شریف کې دی. د مونږه پروګرامونه هم په شفاخانه کې زنانه وته علاج او درملنه وړاندې کیږي، او هم په جامعه کې یا کمیونیټي کې، او مونږ وقایوي پروګرامونه هم شروع کړی دي. او خبر داوی چې کله مونږ د تاسو د رادیو لخوانه نو مونږ کولای شو چې باندې آگاهی پروګرامونه هغو ته ورسو چې کوم کسانو ته نه دی رسیدلی.
د چارو کارپوهان او د روحي ناروغۍ متخصصین وایي چې دا مسأله نن په هیواد کې په یوه ملي ستونزه بدله شوې، او رواني هلې ځلې ورته کافي نه دي. دوی وایي د روغ دو او پتیره د روغ دو خزو د درملنې لپاره باید له نړیوالو مؤسسو پراخ مالی او تخنیکی مرستې ترلاسه شي، ځکه چې که مخه ونیول شي د روغ دو شمیره به له دې هم ډیره، او د ټولنې وسنۍ او راتلونکي نسل به بیکاره او بیلارې کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
دا د آزادۍ رادیو ده. قدر منوریدونکو، په دې برخه کې د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه لرو. جنقال کوزی د افغانستان په اړه په فاینانشل ټایمز او ټایمز ورځپاڼو کې د خپرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
په انګلستان کې خپرېدونکي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې یو مقاله لیکلې او سرلیک ورکړی. د دې وخت را رسېدلی چې ښاغلی کرزی د خبرو په ځای عمل وکړي. ورځپاڼه لیکي، ټول پوهیږو چې جمهور رئیس حامد کرزی په خپلو خبرو کې تکړه دی، او له لوړې وروسته وینا کې بیا هم د افغانستان حساسو اداري، سیاسي، پوځي، امنیتي او ټولنیزو مسلو ته اشاره وکړه. فاینانشل ټایمز لیکي، په لویدیز او په خاص ډول د امریکا په متحده ایالاتو کې خلک خبرو او عباراتو ته زیات پام نه کوي، بلکې ټول منتظر دي چې جمهور رئیس حامد کرزی به څنګه خپلې لفظي ژمنې عملي کړي. ورسپانه زیاتوي حامد کرزی چې د دوهم ځلي لانجمنو انتخاباتو په جریان کې د جمهوری ریاست په څوکۍ ټاکل شوی باید وښیي چې د لویدیځو مرسته کوونکو هیوادونو لپاره یو با اعتباره شریک او ملګری دی، خو اعتبار او اعتماد یوازې په هغه حالت کې حاصلېدای شي چې د جمهور رئیس کرزی حکومت د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې اړتیاوې پوره کړي. فاینانشل ټایمز رسپانه لیکي د لویدیځو هیوادونو لپاره به ناممکنه وي له داسې یو حکومت سره چې په اداري فساد کې ښکیل وي، جګړه ماران او د نشه یي موادو کاروباریان پکې نفوذ ولري، خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. رسپانه لیکي په افغانستان کې د اداري فساد او د خلکو نارضایتۍ د شخړو له سترو علتونو څخه دي. په داسې یو حالت کې چې طالبان ورځ تر بلې غښتلي کېږي، نو لویدیځ نشي کولای له افغانستان نه پښې سپکې کړي. فاینانشل ټایمز لیکي نړیواله ټولنه غواړي چې حامد کرزی دې په واک کې وي، خو د دې کار لپاره پوره وسایل او منابع نه لري، او که دا حالت بدل نشي نو پرمختګ به ناممکن وي. د انګلستان بلې ورځپاڼې ټایمز هم په وروستۍ ګڼه کې د افغانانو د زړونو او فکرونو خپلول د افغانستان د جګړې د بری کنجي ده تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي. شورویانو په افغانستان باندې د یرغل په مهال په منظم ډول د دې هیواد د اوبخور سیستم او نورې اقتصادي زیربناوې له منځه یوړې. د ورځپاڼې په باور د طالبانو د رژیم په ړنګېدو سره چې د افغانستان د خلکو په ژوند کې یو نوی فصل پرانستل شو، ټول سترګې په لار ول چې دا ځل به په ژوند کې مثبت بدلون راځي او د تیرو دیرشو کلونو ورانې به بیا ورغول شي. له هغه وخت راهیسې نهه کاله تیر شوي، خو افغانان لا هم د بېوزلۍ له کچې ټیټ ژوند لري. افغانستان ته د بهرنیو مرستو په میلیاردونو ډالر راغلل، خو د دې هیواد د اکثریت خلکو په ژوند کې د نظر وړ بدلون نه دی راغلی. همدا دلیل دی چې افغانان ناهیلي شوي دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په هر هیواد په خاص ډول د افغانستان په څیر یو هیواد کې د ستونزو په حل او د شخړو په مخنیوي کې د خلکو ونډه ډیره مهمه او ستره وي. که چیرې خلک د حکومت او نړیوالې ټولنې له کارونو څخه راضي وي، د وخت په تیریدو سره ټولنه په خپله ارامیږي، او که داسې نه وي نو د خلکو د نارضایتۍ له وجې د مخالفینو لیکې قوي کیږي. د ټایمز په باور کچیر نړیواله ټولنه او جمهور رئیس حامد کرزی د جمهوری ریاست په دوهمې دورې کې د خلکو زړونه او فکرونه خپل کړای شي، نو په حقیقت کې به د شخړو د کمښت په لور یو ستر ګام پورته کړی وي.
قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام په څو شیبو کې درته خبرو، خو له هغه مخکې یو وروستی مطلب لرو چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون په خپله ګڼه کې خپور کړی، او هغه د واشنگټن او کابل په بحراني اړیکو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ونډې په اړه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ته اوس د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د تر ټولو ستونزمن ماموریت، یعنې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی سره د اړیکو ټینګولو مسؤلیت ورپه غاړه شوی دی. نیویارک ټایمز د کارپوهانو په حواله لیکي چې میرمن کلنټن د دې چارې د سرته رسولو لپاره لازم سیاسي کفایت لري. نیویارک ټایمز لیکي معلومه نه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره پر حامد کرزی حساب کوي کنه، خو دا څرګنده ده چې دی اوس د افغانستان له زیرک ولسمشر سره د تماس لپاره ډیر د بهرنیو چارو پر وزیره هیلری کلنټن اعتبار کوي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې میرمن کلنټن په کابل کې په هغه غونډه کې چې نوي دقیقې وخت یې ونیو او څو اونۍ مخکې په یو ټلیفوني تماس کې له ولسمشر حامد کرزی سره د اړیکو داسې مناسب چاپیریال جوړ کړ چې له هغه مخکې تمنه کېده. نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ تر ټولو ستونزمنه لانجه ده، د میرمن کلنټن دا نوې ونډه د دې لپاره خطرونه هم لري ځکه د دې اعتبار د هغه ولسمشر له اعتبار سره تړل کیږي چې خپل اعتبار یې بایللی. د نیویارک ټایمز په وینا که ښاغلی کرزی یو ځل بیا سپینه ماڼۍ ناامیده کړي، نو د میرمن کلنټن حیثیت به چې د واشنگټن او کابل ترمنځ منځګړتوب کوي له کرزی سره یو ځای زیانمن شي. ورځپاڼه د یو جکپوري امریکایي مقام په حواله لیکي چې میرمن کلنټن په یوه غونډه کې ښاغلي کرزی ته بې پردې خبرداری ورکړ چې که اداري فساد له منځه یونیسي، امریکا به خپلې مرستې پرې بندې کړي. له افغان ولسمشر سره ښو اړیکو د نورو امریکایي مقاماتو په پرتله چې له کرزی سره یا شخړې کړي او یا یې د ولسمشر اوباما په څیر هېڅکله له ده سره اړیکې نه دي ټینګ کړي، میرمن کلنټن ته خاص ځای ورکړی، او داسې ښکاري چې ښاغلی کرزی هم دې اړیکو ته د ډیر قدر په سترګه ګوري. یو جګپړی امریکایي مقام وایي چې ښاغلي کرزی د خپلې لوړې په مراسمو کې د میرمن کلنټن د ګډون د یقیني کولو په خاطر د لوړې نیټه بدله کړه. اوس چې حامد کرزی د ولسمشرۍ بله دوره پیلوي، هیلری کلنټن د ده د ستاینې لپاره په خپلو ویناوو کې خپله پخوانۍ لهجه اړولې ده. دا وایي چې امریکایي چارواکو له دې مخکې په دې برخه کې خورا ډیره مبالغه کړې ده. پا په هر حال ځینې امریکایي چارواکي وایي سپینه ماڼۍ د افغانستان لپاره د سفیر یا د ریچارډ هولبروک په څیر د ځانګړي استازي تر سویې لوړ منځګړي ته اړتیا لري. د بروکنګز انسټیټیوټ جک پولی څیړونکی بروس او ریډل وایي چې د کابل او واشنگټن د اړیکو د ترمیم لپاره په میرمن کلنټن کې لازم ځواک، د منځګړتوب سیاسي توان او د انساني تفاهم قدرت شته، خو په دې ټولو کملونو کې د دې نیک سیاسي نیت خاص ځای لري.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ګران اوریدونکو، د خپل کوربه صالح محمد صالح سلامونه ومني. په دې هیله چې په ژوند کې له هر ډول آفت او مشکلاتو په امان وسی، اوسنۍ پروگرام پیلوو چې دغه موضوعات مې پکې درته غوره کړی دي. په زابل کې له دوو اونیو راهیسې برق نسته، د خلکو شکایتونه او په اړه د دې ولایت د والي سپیناوی، د خنځیر د والګي ستونزه او د ښوونځیو رخصتي چې د زده کوونکو دغه شکایتونه د پوهنې وزارت لویان سره شریک سوي، د حمید کرزي له نوي حکومت څخه د خلکو هیلې او نور مطالب. قدرمنو اوریدونکو، د پروګرام په پیل کې زابل ولایت ته ورزو چې اوسیدونکي وایي له شاوخوا دو اونۍ راهیسې برق نه لري او د برېښنا نشتوالي له زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. د زابل په مرکز کلات شهر کې تر دې مخکې د ډیزلي ماشینونو په مرسته خلکو ته برېښنا ورکول کېده، چې اوس خلک ورڅخه وروسته تر هغه محروم سوي چې د تیلو قرارداد په کابل کې د برېښنا وزارت لخوا له قراردادي سره سوی دی. د کلات اوسیدونکو د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغامونه پرېښي چې د خلکو شکایتونه مې د زابل لوالي سره هم شریک کړي دي. اول به پیغامونه واورو.
زه عبیدالله د زابل ولایت د کلات له ښار څخه تاسو سره په تماس کې یم. او زموږ مشکل چې دا د برق مشکل ده، تقریبا د 2012 ورځې کېږي برق قطع شوی دی او له یوې مخې جمع دی، خلک په ډېرو مشکلاتو او په ستونزو سره مخامخ دي. نو ستاسو څخه زموږ دا هیله ده چې د لوړپوړو چارواکو څخه په سره په تماس کې شئ او د دغه زابل ولس د دغه مشکل باید حل شي. د کلات د ښار خصوصا محمد غیرت ملیم د زابل ولایت کلا شاتر سر په تماس کې، موږ یو مشکل لرو دلته په کلا کې، برق نه ده موجود. برق را کې ډېر غټ مشکل ده، نه په څراغانو سره سره چې تیل هغه دې بیخي د زر په قیامت کې.
د زابل والی شغلی اشرف نصری د زابل اوسیدونکو ازادي رډو پیغام ثبتون کې ماشين کې ځنه پیغامونه ثبت کړي چې وایي د دوه اونۍ رئیس په زابل کې برېښنا نسته، خصوصا په کلات شهر کې. که اول دار ته وایي چې د برېښنا ولې قطع شوی د پردغه خلکو باندې،
تاسو په پته ده چې زابل برېښنا چې حرارتي برېښنا دی، یعنی ډیزلي جنراتورونه موږ لرو کنه، نو دغه جنراتورونو لپاره باید موږ همیشه تیل په خپل وخت سره آماده کړو او تهیه کړو. مخکې موږ دا کار دی ولایت له خوا تر سره توقف نه راغلی په برېښنا کې. وروسته بیا د مرکزي حکومت له خوا نه د اوبو د برېښنا د وزارت له خوا یو قرارداد لاسلیک کړل شو چې یوې قرارداد له مخې باید موږ ته 1500 لیټره تیل چې د 2 میاشتو لپاره تهیه کړي. نو اوس یو ځل یوازې دوی یو څه کم مقدار تیل راوړل او هغه هم چې کله مصرف شول، نو اوس تر اوسه پورې قراردادي نه ده حاضر شوی چې دغه تیل موږ ته راوړي. او که چېرته قراردادي تیل راوړي، نو په برېښنا کې به هیڅ توقف نه راځي.
مخکې له مخکې ولې دغه پیشبیني نه وسوي چې دغه ډول خنډ بنه رامنځته کړي؟ تاسو ویل چې دغه قرارداد چې وروسته وزارت ته انتقال شو دغه ستونزه رامنځته شوې ده. مخکې له مخکې د دې ډول ستونزې پیشبیني شوی وه؟
زه فکر کوم چې هغه وخت قرارداد امضا شي، بیا ولایتونه نه شي کولی چې دغه تیل په خپله باندې بیا دي بل مزه نام چې د خریداري کې. مخکې موږ حضرت لاس درلودل چې موږ د خپل عایداتو تیر ته یې کوله او همیشه په مسلسل توګه باندې موږ برېښنا خلکو ته تهیه کوله. اوس چې قرارداد شوی ده، د قرارداد په درشل کې بیا موږ نشو کولی چې اضافي تیل بازار نه واخلو.
بله، ستاسو په نظر د حل لاره څه ده چې د دې لپاره چې دغه خنډ رامنځته نه شي او خلک دغه مشکل سره مخ نه شي؟ د حل لاره به ستاسو په نظر څه وي؟
د حل لاره دا ده چې زه کوشش کوم چې د مرکزي دولت سره د اوبو د برېښنا د وزارت سره معمولا خبرې وکړم. موږ سره څو دوه تماس هم نیولی ده. زه فکر کوم چې هغوی مالي مشکلات لري چې تر اوسه پورې قراردادیانو ته پیسې نه دي دغه ورکړل شوي. نو که چېرې دا ستونزه حل شي، بیا به په برېښنا کې څه نه مشکل نه رامنځته کېږي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام چې مخکې د جمعې او شنبه په ورځو خپرېده، اوس د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو هم خپرېږي. وخت مهیروي د جمعې پورس د څلورو او د شنبه پورس د اتو بجو په خبرونه کې، او د سه شنبه پورس هم د څلورو او چهار شنبه پورس د اتو بجو د خبرونه په اوږدو کې. د خپل پروګرام اوریدل مهیروي.
وروسته تر هغه چې په افغانستان کې د خنزیر د انفلونزا یا سوین فلو د خپرېدو پیښې زیاتې سوې، افغان حکومت د درې اونۍ لپاره ښوونځي او پوهنتونونه رخصت کړل. د ازادي او اوریدونکي پروګرام یو اوریدونکي په خپل پیغام کې پوښتنه کړې چې د دوی امتحانونه به څنګه کیږي.
دا مرتبه شخصي دي له شاګردان امتحان اخلي او کنه، او په دا سره کې چې موږ کتابونه من وای نه هم بیا ثبات دي، او تیر کال هم دا کتابونه موږ پاتې شو نو هله ما ته دې سوال جواب راکړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایند آصف ننګ د دې اوریدونکو پوښتنه ځوابوي.
ډیره طبیعي ده چې اندېښنه خو وجود لري. امتحانونه عملا شروع شوي دي. د ابتدایي دورې لپاره په لسم د عقرب امتحانونه پیل کېدل او په څوارلسم د عقرب ختمېدل. د بلې ابتدایي دورې لپاره چې له څلورم نه تر شپږم پورې دربر نیسي، په هغې کې امتحانونه له ولسم نه تر څلورویشتم د عقرب پورې دوام یې درلود، او د متوسطه او ثانوي دورو لپاره د شلم د عقرب نه تر پنځم د قوس پورې دا ادامه یې درلودل. یعنې موږ په سړو سیمو کې چې د افغانستان شپږ اتیا فیصده سیمې دي، په دې سیمو کې زموږ امتحانونه پیل شوي دي. په سړو او ډیرو سړو سیمو کې موږ درسي نصاب تکمیل کړی ده، اما امتحانونه مو په تعجیل کې واچول. البته د دې امر د مبرمیت په اساس باندې چې موږ د دوو ترجو ترمنځ واقع سولو، یو طرف ته د شاګردانو حیات او ژوند او د هغوی صحت، یو طرف ته د هغوی درس ادامه و یا امتحانونه و. موږ دې ته ترجیح ورکړ چې دا امتحان جبیره کوی سو، اما خدای مکړه که ژوند یې تلف سي بیا هغه جبیره کوی نه سو. نو ځکه مو له دې اعلان سره ملتیا وکړه، او د درې اونیو لپاره به د معرف ټول مکاتب هم رسمي او هم خصوصي دا به ټول تعطیل وي.
په اوسنی پروګرام کې هم زیاتو اوریدونکو د ولسمشر حامد کرزی له نوي حکومت څخه خپل غوښتنې مطرح کړي. اکثره اوریدونکو کې له یوې خوا د اداري فساد ختمېدل غواړي، دغه راز ځینې پیشنهادونه هم لري چې دغو اوریدونکو پیغامونه له تفسیري پرته خبرو.
زه د پکتیکا ولایت خبرې کوم. زه د حامد کرزی څخه دا غوښتنه کوم چې د آینده حکومت جوړولو لپاره د طالبانو سره خبرې مذاکرات وکړي، او حکومت د طالبانو سره مشترک جوړ کړي او خارجي قواوو د خپل ملک څخه وباسي.
زه کتیسه ته مبارکي ورکوم. د 15 کلنې دورې وروسته دا پیغام لرم چې راته دا کوم وزیران دي، کوم نظر دي، کوم دغه شتمن چې دغه په افغانستان کې پیدا کړی، دا کوم بنګې او دا کوم کورونه او دا کوم حساب کتاب حساب وشي، دونه حساب وخت د جیل دغه کوم راوړل، کوم ځای نه راوړل، خارج نه درکړل، دلته د اخلاق ته
کرزی ته مبارکي وایو. او کرزی ته موږ دا پیغام دی چې کرزی او دینا پاس او پنځه کاله او لږ وخورېږه، لږ د افغانستان خلکو ته او لږ خارجیانو ته خپل زور قوت وښیا.
زه محمد نبی درویش د سعودي عربستان تبوک نه خبرې کوم. جناب حمد کرزی ته زما طرف نه ډیره مبارکي چې زمونږ د دوم جمهور رئیس شو. بل حمد کرزی څخه زمونږ دغه هیله ده چې په پاکستان کې چې کوم ماجر افغان ماجر چې کوم ډیر زورول کیږي، او د حمد کرزی څخه زما دغه هیله ده چې پاکستان کې د افغان سفیر چې کوم دی هغه د بالکل بندي کی، ولې چې دغه دومره د افغان ماجر دپاره هیڅ کار نشي کولای. پاکستان دومره نه پوهیږي چې موږ پخپله د دهشت گردی او د بمو د 14 موږ هر ورځ هر مل موږ افغانستان کې جدي ټول خلک مري.
زه محمد نبی درویش د سعودي عربستان تبوک نه خبرې کوم. ما د زما د حمد کرزی او د لوړپوړي چارواکو څخه دغه هیله ده چې په پاکستان کې افغان مهاجرینو سره چې څنګه ناوړه چلن کیږي، باید حمد کرزی دې خامخا پښتنه وکړي، او زموږ افغان ملت چې ډېر په زور سره شپې ورځې سبا کوي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام قدرمنو مینهوالو، اکثره اوریدونکو چې کوشش کوي په پیغام ثبتون کې ماشين کې پیغام ثبت کړي، فکر کوي لدې خو کوم څوک ورسره ژغیږي، نو ځکه دوی د جواب پته موي. د نمونې په ډول به د ځینو اوریدونکو دغه ډول پیغامونه واوري چې ټلیفونونه د چا خبره رخصوي، خو دوی د دې پر ځای چې خپل پیغام ثبت کړي لدې خو د جواب پته مدي. اوریدل
اوریدل دا کومه پرواره ده؟ اوریدل هالو اوریدل
ہلو السلام علیکم. ہلو ہلو
ہلو
حقیقہ ہلو مور حقیقہ نور دا خبر سچ حقیقہ پکې
ہلو
هلو مو سره نشته پکې
کله چې د ازادي رادیو پیغام سپټون کې ماشين ته زنګ وهي او ټلیفون مرخ کیږي لدی خو پیغام سپټون کې ماشين په اتومات ډول چلانيږي او تاسو ته صرف دا وایي چې خپل پیغام ثبت کړئ نور نو لدی خو څوک خبري نه کوي او کله چې تاسو خپل پیغام ثبت کړ خپل ټلیفون بند کړئ کچېره تاسو په خپل سیمه کې هر ډول جدي ستونزه لرئ د ازادي اوریدونکو پروګرام ته زنګ راوهي او خپل پیغام پریږدئ موږ به خامخاست تاسو جدي ستونزې له چارواکو سره شریکو د پیغام سپټون کې ماشين شمیره ده 00422114115 شمیره بیا تکراروم 00422114115